مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار لس بجې دی د خبرونه یو ساعت دوام کوي تر یو لس بجو پورې په دې خبرونه کې لومړی خبرونه اوري له خبرونو وروسته ریپورټونه درته لرو په دویمه نیمایي کې هارون باچا هنري غړی پروګرام اوریدل شي خو اول په مو کې د دې محل خبرونه ده حکومت د وفاقي ملازمینو د معاشونو د زیاتولو اعلان وکړ افغانستان د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدولو د کورونا هندي واکسین نه کاروي او چین د بی بی سی پر ټلویزیونی نشریاتو بندیز ولګاو د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی پریکړه کړې د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د اعلان په یو خبري غونډه کې په داسې محل وکړ چې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره ول خټک خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي سرکاري ملازمینو د فبروري په 10 او 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي لپاره مظاهره کړې وه او پر لته غځوله په پاکستان کې پرون 1200 نور کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خبرونکي سرکاري ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 15,63,33 ته رسیدلې کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,243 کسان وژلې دي بل پلو 15,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بیرته ښه شوي هم دي په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کورونا اخته شوي دي تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې وژل دي پاکستان له چین د کورونا واکسین ترلاسه کړی چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسینو د اخیستو په لټه کې دي همدارنګه د کوواکس پروګرام د لاندې هم تمه ده چې پاکستان په زیاته اندازه د کورونا واکسین ترلاسه کړي د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشروعي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړې خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 400 کې د خپل رور حیات احمد خان شیرپاو د تلین غونډې پر مهال وکړي نوموړي ویل حکومت همدارنګه په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي کې د صوبې د برخې د کمولو کوشش هم کوي چې هغوی به کارته پرې نږدي نوموړي همدارنګه وړاندې ویل حکومت د فاټا د انضمام پر مهال کړې هغه ژمنه هم نه ده پوره کړې چې راتلون کله سو کلنو پوری هر کال قبایلی ضلعو ته 100 روپۍ او په ان اف سی وارډ کې به 3% برخه ورکوي له قومي وطن پارټۍ سربیره د اپوزیشن نور ګوندونه هم د تحریک انصاف په مشرۍ کې په اوسني حکومتني وکیل لري او د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نوم د ائتلاف د لاندې د روانې میاشتې په 16 د اسلام آباد په لوري احتجاجي مارش کوي بل په حکومت وایي اپوزیشن د احتساب د قومي ادارې یا نیب د کاروایۍ نه د بچ کېدو لپاره مظاهره او نیوکې کوي د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هنده ور رسیدلی د کورونا واکسین تر هغې خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسینو د ورکولو پخلی نه وي کړی ډاکټر وحید مجرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته دوی په پام کې لري چې په لومړي قدم کې روغتیایي کارکوونکو ورپسې دفاعي ځواکونو او له هغې وروسته د رسنیو کارکوونکو ته دغه واکسین ورکړي هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 15 لک واکسینو مرسته کړې وه خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مهاله د هندۍ واکسینو د تاییدولو اعلان نه دی کړی چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولي او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي د چین د ملي راډیو او ټلویزیون انتظامیه نن په یو بیان کې ویل چې په چین کې د برتانوي ټلویزیونی چینل بی بی سی ورلد نیوز ته خپرېدو مخنی ولې ده د اعلان د برتانیې د رسنیو د تنظیمون کې ادارې لخوا د چین د ملي ټلویزیون د خپرونو د اجازتنامې له ختمولو یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چین وایي د بی بی سی ټلویزیون خپرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي په دغو لارښوونو کې دا هم شامل دي چې خبرونه باید رښتونی او عادلانه وي او د چین ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي چین وایي دوی د بی بی سی ته په خپله خاوره کې د نشریاتو اجازه نور نه ورکوي او نه هم د غوی نوې درخواست قبلوي د بی بی سی یو ویاندی د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو نهیلي شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی په بیان کې راغلی بی بی سی د نړیوالو خبرونو د خپرولو تر ټولو باوري اداره ده او له ټولې نړۍ نه په عادلانه بې پرې بې له ویرې او له بې له دې چې د چا حمایت وکړي راپورونه خپروي د خبرونو پای دا مشال رادیو دا اوریدونکو په میډیم ویو 621 باندې تاسو خبرونه اوریدل. اوس ته رپورټونه خبرو خو د یادګرن هم درکو چې په دوه منی مای کې هارون باچا هنري غړې پروګرام چې پرون تاسو په ژوندې بڼه اوریدل او اوسې تکراری بڼه په دوه منی مای کې اوریدل شي را سره پاتې شي. د خبرونې لومړی رپورټ په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روان دی چې د هغوی تنخواګانې د زیاتې کړل شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي. نوموړي وویل د صوبې ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دې دا مسله په صوبایي کچه واره کړي. سرکاري ملازمینو پر دې خبر خوښي ښکاره کړې ده. نور حال له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي هغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواره وی وفاقی او صوبائی ملازمینو غوښتنه چې زموږ په بنیادی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. نو موږ په وفاقی وکتل چې د چا 200% او د چا 100% زیاتې تنخواګانې دي او موږ د دې سره په میلاوېدو فیصله وکړه چې موږ د دې وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کون کو ملازمینو ویل کس هم دا اضافه ډیره کم ده خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم معاهده وشو هغه نوټیفیکیشن باقاعده نه شوی معاهده وشو د معاهده مطابق چې 25% تنخواه زمونږه زیاته شوه. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې لپاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي د هغې حساب سره زمونږ مطالبه د شروع نه 120% وه. دا 25% اضافه داسې ده لکه د اوس په خوله کې سړی زیره واچوي یعنې د هغې په مقابله کې زمونږ اسم نه ده.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه دې احتجاج ته راغلی او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل څه زمونږ سره دیو 25% اوس اومنل انکریز په تنخوا کې چې دا به د 1 مارچ نه مونږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وځ دی هغه مونږ ته راغی د دې وجنه مونږ مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل در نه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامېدو وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 10 نیټه احتجاجي درنه ورکړه. غوښتنې کولې چې په ملک کې ډېره ګراني ده نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي. خو د دې په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتکماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو.
تاسو د سراج ظهیر رپورټ اوریدو. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سینټ د انتخاباتو مهال ویش جاری کړی چې تر مخه به یا د ټاکنې د روان کال د مارچ په 3 کېږي. الیکشن کمیشن دا شیډول پر داسې مهال جاری کړی چې په پاکستان کې د سینټ پر انتخاباتو لاغې وروسته تود باس روان ده چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد وکړي خو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي. د انتخاباتي قانون له مخې د سینټ انتخابات د پټي رایې شمارې په بنیاد کېږي خو د فروری په 6 ولسمشر عارف علوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړ چې تر مخه به د سینټ ټاکنې د ښکاره رایې ورکولو په بنیاد کېږي خو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړي او دا یو غیر جمهوري عمل بللی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر ایولسمه په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابی پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12مه او 14مه د ریټرنینګ افسرانو په دفتر کې جمع کولی شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14مه جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منظورۍ یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره آخري نیټه د فروری 13مه ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فهرست به د فروری پر 13مه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیډیول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر 16مه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منظورۍ وروسته د سینټ انتخابات د ښکاره رای اچونې له مخې کولو په اړه د دسمبر پر 13مه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
پاکستان کې د سینټ الیکشن حوالے سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاڼې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ له تللی دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاڼې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سینټ د ټایم چې لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یا اناؤنسمنټ وکړه، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړه او نه دا متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پہ تیل والی خبره ده.
د انتخابی قانون له مخه د سینټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 10مه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر 16مه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپل غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سینټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کیږي پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي او موږ ته پرون هم نه و سبب هم نه، لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږدي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر 3مه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوې. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شوه سو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو که دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بالانس کې چې څوک کم خوازي کاری نو زما په خپل پدې کې سببیت نشته مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، اته د قبایلي ضلعو نه 4، د سرخار اسلام آباد نه او 4 د اقلیتو نه وي.
د احمد الله رپورت موریده په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د روان کال د مارچ په دریمه کې دونکو سنټ انتخاباتو کې رایې چونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې غړي وایي امکان شته چې دا وار هم ځنې کسان خپلې رایې خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري دا مانی چې په تیرو وختونو کې د دوی د ګوندونو ځنو غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رایې ولی خرسیږي، جمهوریت ته یې څه تاوان دی او مخه یې څنګه نیول کېدای شي؟ اسرا عالم مومان پی رپورټ جوړ کړی.
خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبې اسمبلی له غړو ووټونه اخلي. او د په خبره دا کسان چې کله سنټ ران شي نو بیا د سنټ د چرمین لپاره په انتخاباتو کې خپل ووټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل د دې مخه هله نیول کېدای شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبایي اسمبلی ټکټونه ورکړي چې دارنګ د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دي چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکنانو له ټکټ ورکوي چې په هغې باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد وي چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړي. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نی چې څوک دې ووټ والی یا څوک دې ووټ خرڅ کړي. چونکه سیاسي جماعتونه د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخوا په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وایي پارټۍ داسې کسانو ته ټکټونه ورکوي چې هغه ووټونه ګټلی شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټکټ ورکړي؟ عاطف په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې په سنټ انتخاباتو کې د ووټونو خرڅلاو مخه هله نیول کېدای شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
پولیټیکل سیستم دا صحیح چې هغه په حلقه کې الیکټیبلټی ته ګوري، صرف ایمانداری ته نه ګوري کنه. نو دا بیا دا مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو چې هغه بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئنی په دې باندې چې دا څه فلکدار ته کومه بس خرڅ کیږي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې نه علاوه بل څه حل نشته.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډه د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د ووټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدای شي. خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد ووټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د ووټونو اچولو خبره ولې نه کوله؟ د ده په خبره ځکه چې په هغې پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 14 غړو خپل ووټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کونډي په زیارت وز مشال ډو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
داس نشی کې درته د پی پی ای د مونږ د کرکټ کې چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه دا ما خپل یو موقف دی آ ته ما تر کې نه یو شی بیلډ کا یو ماحول سازگار کا زه بالکل راځم. زه مونږ 2006 کې تاسو وایلی کې چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق له حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان ووټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاهد په زیارت وز مشال ډو ته وویل چې د دې کار مخه به هله نیول کېږي چې د ووټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروایي وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چې کړه ووټ نو کنفیډنس نو شوار له سوکړو د مختلفو ګوندونو نه تلو په دې کې یو ووټ دا شو چې دا په واو یا کروڑه پرېوتو. په دې کې د امبارد د 10 کروڑه ملو شوې دي دا نور اوس د 10 کروڑه چې کوم بل چا غوښتي. په کار داري چې په دې تحقیقات شي په کار داري چې په دې باندې د پاکستان او سپریم کورټ د پاکستان د دې نوټس واخلي او چې چا پیسې اغستی او چا پیسې ورکړي دا دواړه ډیسکوالیفای شي او چا په کې بارګین حساب اغستی دا هغه په کې ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نسل پارټي او پاکستان تحریک انصاف یادو سیاستوالو مشالې ډوته وویل چې د صوبای اسمبلی د غړو لخوا په سینټ انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ته رسي. خو دوی دا هم ویل که اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9 د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې 2 ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یو خپرې شوې ویډیو کې دی او یو 2 نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري.
د اسرائیل عموماً رپورټ مو اورېده. اوس هم یو بل رپورټ، د بلوچستان صوبې ځینې کورنۍ د ملک مرکز اسلام آباد ته په دې تمه ورغلي چې د پاکستان چارواکي به یې غږ واوري او غیب کړل شوي کسان به ورته حاضر کړي. په دې کورنیو کې د ځینو خپلوان له 13 کلونو راهیسې له درکه دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې دا خلک یې په زور غیب کړي، خو پوز قسم په انفرادي کیسونو غبرګون نه ښایي. خو پر دې موضوع یې بیا ویلي چې د حکومت یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ وکړ.
د بلوچستان سره تعلق لرونکو لسو هغو کورنیو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ لګولی چې خپل خپلوان یې په زور غیب کړل شوي دي. دوی د نه خوړو د احتجاج له لارې د پاکستان له حکومت غواړي چې له درکه کسان دي پیدا کړي. په دې احتجاج کې د حسیبه قمرانی کورنۍ هم شامله ده. په 2018 کال کې د هغوی د یو ورور او د تره زوی مړی د هغوی تر غیبېدلو وروسته وموندل شول. نوموړی د فروری په 12 مشال ریډیو ته وویل چې یو کال مخکې امنیتي ځواکونو د هغوی یو بل ورور او د تره زوی د ځان سره بوتلل چې لا یې هم درک نه دی لګېدلی.
زما د مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د تره زوی غزین کمبرانی مړی مونږ ته رسیدلی دي. 4 کاله پر دې مسئله چپ وو. بیا د 2000 کال په فروری کې امنیتي ځواکونو زمونږ په کور چاپا وهله او بیا یې زما یو بل ورور او د تره زوی یوړل. مونږ له سخت عذاب تیریږو. اره دروازه موټه کوله خو هیچا مو مرسته نه ده کړې. په کور کې مې یو بوډا پلار دی، نور سړی نه دی را پاتې. مونږ له ریاست ایس نه غواړو، یوازې دومره دی وکړي چې زما ورونه دی راښکاره کړي. مونږ خو اوس اسیم لکه ژوندی لاشونه ګرځو. خوشحالي مو مړه شوې ده.
د غیب کړل شوو کسانو مسله د نورو ځایونو په پرتلا په بلوچستان کې ډېره ده. په دې صوبه کې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره وسلواله مبارزه کوي. دلته د غیب کړل شوو کسانو د موندنې لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د 2500 کسان غیب کړل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د دومره ډېرو خلکو غیبېدل نه مني او د 2019 کال په اپریل کې د پوز وان آصف غفور په یو خبری غونډه کې په زور د خلکو غیبولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې په جنگ او مینه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غیب کړل شوي کسان وسلوال دي. خو د همدغه کال په جولای کې پوز وویل چې په خپل مرکز یا جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د کیسونو د څېړنو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. پر دې سربېره هم ځینې لادرکه کسان لا هم کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دوی کې د ډاکټر دین محمد کورنۍ هم دا چې په اسلام آباد کې د فروری په 10 جوړ شوي احتجاج ته ورغلې ده. ډاکټر دین محمد بلوچ د بلوچستان په خوزدار کې په یو سرکاري کلینیک کې دنده درلوده. داغه لور سیمی دین بلوچ وایي چې په 2009 کال کې امنیتي ځواکونو داغه پلار ل خپل کارځای د ځان سره بوت او تر اوسه پورې د مړي ژوندۍ معلومات نشته. هغه د فروری په 12 مشال ریډیو ته وویل چې دا او نورې داسې کورنۍ ل امنیتي ځواکونو غواړي چې که پر بیول شو کسانو څه الزام وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي.
امارے جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے
مش دخل خلق د مندل لپاره ټول قانوني ګامن اخیستی وی خطر اوسه هیڅ نه دیسوی. د غیب کړل سو کسانو لپاره چې کوم سرکاري کمیشن دی هغه مش سره ډیره بد رویه کوي. دوی د فبروري په 8 د وی اوریدنې په وخت مش ته ویل چې ک تاسو د خپل خلکو پر خوش کولو دومره ډیر زور راوړی نو بیا دلته مرادی. مش اوس اسلام آباد ته د دې لپاره راغلی چې خپل دا خبره تکرار کړو چې زموږ خلک را خوشی کړي، که څه الزام پرې وینو د جج مخې ته راولئ. موږ غواړو له وزیر اعظم وپوښتو چې آیا موږ د دې ملک شهریان یو کنه، او که زموږ حقونه ورته مهم نه دي
اور اس حکومت کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں.
پاکستان په 2018 کال کې د عدالت تر حکم وروسته د غیب کړشو کسانو د منډلو لپاره د څېړنو یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن سیکرټری فرید احمد خان د فروری په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ښه کار لامل تر اوسه دوی سره په رجسٹر شو 6921 کیسونو کې 4802 کسانو هغه حل شوی دی. نوموړی دا تور هم رد کړ چې د کمیشن چارواکي د خلکو سره ښه رویه نه کوي. دی وایي هیڅ داسې څه نشته چې خلک دې زړه بدی کړو. موږ د غیب کړو شوو کسانو د کورنیو سره له داسې کومې پیښې نه یو خبر چې چا دې هغوی ته څه بد رد ویلي وي. موږ ټولو سره ښه سلوک کوو. خلک ځینې وخت شکایتونه لري، خو زموږ په کمیشن کې هیڅ چا د چا سره بده رویه نه ده کړې. د فروری په 8مه زه دلته په دفتر کې وم، کومه بده خبره نه ده شوې او داسې څه زموږ په علم کې نشته. د جنوري په 6مه اسلام آباد های کورټ په زور د غیب کړشو کسانو د یوې مقدمه د اوریدنې په وخت ویلي و چې که خلک د قانون په حکمرانۍ باور بیلي، نو ټولنه به د ګډوډۍ خواته لاړه شي، نو ځکه دې دا مسله زر تر زره حل شي. د ډان ورځپاڼې تر مخه قاضي اطهر من الله په دغه ورځ په خپله پرېکړه کې دا هم ویلي و چې د هر هغه کس چې حکومت یې د لادرکه کېدو وضاحت نشي کولی، کابینه او وزیر اعظم یې ذمهواره دی. تر دې وروسته د فروری په 3مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې په غونډه کې وویل چې دی د دغه پریکړې سره هم نظر دی او د ده حکومت نه غواړي چې خلک دې لادره کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې اړه د یو قانون جوړولو ضرورت دی. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن او د انساني حقونو ځینو نورو نړیوالو ادارو هم څو ځل غوښتنه کړې چې د خلکو لادرکه کوونکو سره باید قانوني حساب کتاب وشي. خو کله چې د جنوري په 6مه د پارلمان غړو محسن داوړ او اختر منګل هغه بل چې د خلکو غیبونکو ته د عمر قید سزا اورولو غوښتنه یې کوله قومي اسمبلی ته وروړ، نو هلته ورسره اکثریت کسانو مخالفت وکړ او په دې توګه تر وړاندې کېدو مخکې رد شو.
د بشیر ګواخ رپورټ موریده. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشروعي حکومت د 13 ماینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړي دي. آفتاب احمد خان شیرپا د سرګندونې پرون په 400 کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي دا هم وویل چې حکومت په ان اف سي ایوارډ کې هم د صوبو مالی برخه کمه کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت هغه لوزونه هم نه دي پوره کړي چې د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو پر مهال کړي وي. د مشال خبریال شبیر جان د آفتاب شیرپا خبري غونډې ته ورغلی او نور خال دا غوی پر رپورٹ کې ور.
حیات محمد خان شیرپو چې په یبمی 14 کې وجل شي او د شپک سلوختم تل په موقع د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې موجوده حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي، کوم کې چې ثبوت یو شنواک او مالی حقونه ترلاسه دي. خدا بدوی کله هم ونه مني اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روان دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کومه برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا په لاره. په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 55% نه 50% ته راکمه کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې د قبایلي ضلعو سره په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي، کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا 140 روپۍ نه علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامله ده. ګڼي حالات بهلتا نور هم خراب شي. دا گاونڈی هیواد افغانستان دا امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي، گنی هلته د خرابو حالاتو اثر به ارومرو په پاکستان هم وي.
افغانستان
افتاب احمد خان شیرپور نه علاوه د دوی د ګوند یو شمېر غړو د غونډه د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې له وجې ډېره ګراني راغلې ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دوی وایي چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګې حکومت کې ضرورت پر ضد به د پی ډی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری غورځنګ د سورو لاندې په 26 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اقلا دا دریځ دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه د بچ کېدو لپاره راغون شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، د شبیر احمد جان د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. پام وکړئ، د دې مهال د خبرونو لنډیسته. د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% لوړوالی پریکړه کړې. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان وکړ. خټک خبرې غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د معاشونو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. په پاکستان کې پرون 2,290 کسان په کورونا اخته شوي او 3 نور ترې مړه شوي دي. نن سهار د کورونا په اړه د معلوماتو د خپرونکي ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 5,60,363 ته رسېدلې. کورونا په پاکستان کې تر اوسه 2,223 کسان وژلي، بل پلو 5,03,000 نه زیات کسان چې په کورونا اخته ول بېرته ښه شوي هم دي. د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاوایي حکومت د 13 آئینی ترمیم د ختمولو هڅې پیل کړې، خو هغوی به ورته کله هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي. آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونې پرون په 4 صدک کې د خپل ورور حیات احمد خان شیرپاو د 3 غونډې پر مهال وکړې. نوموړي ویل حکومت همدارنګه په قومي مالیاتي کمیشن یا NFC وارډ کې د صوبې د برخو د کمولو کوشش کوي چې هغوی به دې کار ته پرېنږدي. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي له هنده ورسېدلې د کورونا واکسین تر هغې خلکو ته نه ورکوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغو واکسینو د ورکولو پخلی نه وي کړی. هند په روانه میاشت کې له افغانستان سره د کورونا د 5 لک واکسینو مرسته کړې وه. چین د بی بی سی پر نړیوالې خبری شبکې بندیزونه لګولې او ویلي دي چې یادې ادارې ناسم مواد خپره کړي دي. د بی بی سی یوې ویاندې د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیلي شوي چې چینی چارواکو دا ګام پورته کړی. او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووید-19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د دغې مرستې لګښت 7.5 میلیونه ډالر جوړیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ایجنسۍ پرون ویل د مرستې د ارمینیا، آذربایجان، بلاروس، جارجیا، مالدووا او یوکرین سره کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو، اوس درته هارون باچا هنری ګړی پروګرام وړاندې کوو. د پروګرام تیره ورځ ستاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی وو، خو اوس یې په تکراري توګه اوریدلی شي. او په دې خپرونه کې سیداګل مینا د هارون باچا میلمه دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای دا اوریدونکو هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا اونې مو خبرونه ته له کابل سندرغاړی او د موسیقۍ استاد سیداګل مینا ملما کړی دی. د او د کورنۍ نور غړیو پښتو موسیقۍ ته ډیر کار کړی دی. مینا استاد په پیښور او کابل کې لزګونه شاګردان لري. هغوی ته سندره ویل او همدارس د موسیقۍ د بیلا بیلو آلاتو غول ورزده کوي. پر دې کارونو خبرې ورسره کوو له کابل د ټلیفون په لیک را سره دی. نو استاد، خبرونه ته ډیر خراغ لیو، مننه چې مونږ ته د وخت را کړ.
السلام علیکم ارون صاحب، جوړ
پاتې ته جوړ ته بخښنه اباد اوسې خوشاله اوس. نور کله سیداګل استاد چې ټلیفون درته وکم د خبرونې ته چې مې دعوت کولې، وخت په وخت مې ټلیفون درته کړی. نو استاد، لږ سره سره په دغه بیک گراوند کې د سورمنډل یا د تانپوري آوازونه هم راځي، نو دا وخت د مازیګر لکه چې ته شاګردان درته راځي او ته درس ورکوي؟
او اوی ته لکه د پریکټس ټایم وکنا. یو خو دا چې هر یو شاګرد ته بل بل سبق ورته هم درس ورته خو هم بتاغه پریکټس کوي، او بیا بل د مازیګر ټایم کې لکه اکثر د ټریننګ نه د اواز پریکټس شروع کوو. یو گنتوی یا یو نیمه گنت صرف د اواز لچ سر تو ورکم د اواز د مورکیانه کما کنه رسول شناسه چورتو سرونه او د اواز چې سم اوتار چړاو په کیسه چرادی څومره زما د انکار کې غتول شاګردان ته کوم چا ویل تکل شي خو شاواز کیږي هم سر له د حقیقي
ډیر ښه دا اوس په کابل کې نو دته کوم خاص اکیډمي جوړ کړی دا کوم خاص ځای ورته لري او څومره شاګردان لري دا وخت څومره کسان درته راځي استاد
زما خو شکر الحمدلله شاګردان کوم صرف دانه کې د موسیقي شاګردان لرم لکه قاری صاحبان هم شاګردان لرم چې هغه ته د اواز پریکټس ورکوم او شاګردان هم زما تقریبا ډیر دي څه فارغ شوي څه نه روان دي څه شته دي تقریبا یو لستینزل ترشل پورې جوړی کی جنکی والے کان شاګردان زما په لاس
نو دا ته کور ترازی استا بیٹک کې خپل اجره کې ډیره کې ناشته
ما ځان ته د خپل کور سره دغه یو دفتر نیولې او خپل کور دی او د کور او د فیملی سچ کتاب چې هغه بل دی او د شاګردانو هغه درس او څه هغه ټول خپل دفتر هدف پورې ساتم آنلاین تقریبا د دې شاګردان لرم فی الحال چې څه په ایران کې دی او څه پاکستان کې دی او څه څورته دی د جرمن سایټون ته دی بس کله کله هغوی سره هفته کې دوه ورځې داسې په ټلیفون کې آنلاین
او فرزن یو څوک غواړي چې سندرغاړي شي استاد کنه ته خو بیا تبلی او ربابونه او فلوټ او یو شمیر سازونه دي چې کوم ماته معلوم دي چې ته شاګردانو ته زده کوي خو یوازې د اواز د اواز خبره کوي چې یو څوک سندره ویل زده کوي نو د دغه دغه د پاراستا درسونو لپاره کوم خاص کورس ته جوړ کړی دی دا څنګه کم ځای پیلوي بیا مخکې مخکې څنګه څومره پړاوونو کې دا درسونه مختزي او هغه شاګرد ورسره ورسره تکړه کیږي
ما سیستم خپل دغه جوړ کړی دی هر یو شاګرد چې خپل موسیقي شروع کوي یعنی هر یو بخش کې شروع کوي نو د الف بي نه شروع کوي د اي بي سي نه شروع کوي کنه نو هغه سرګم چې بالکل په هیڅ سم نه پويږي نو هغه نه هغه سرګم نه شروع کوم او چې بلک ډیر ذهن کار کوي هغه ته د سرګم نه شروع کوم چې هغه سرګم نورم واضح او خوښ شي بیا مخکې مخکزو کوشش دا کوم چې د لاس او د مرای دواړه خپل کې اتفاق وي چې په لاس کې راګي چې په هغه په اواز کې مباسي سټپ بای سټپ د سرګمونو د بدلوم را بدلوم افته کې چې ګور چې کوم سرګمې صحیح کړی ني ورته په دې باندې شروع سچې دا کله دا او کې شي زموږ په تګد باندې بیا نو سبق نو د خیمه او کوم درسونه چې ما ځان سره جوړ کړی نو هغه زموږ په خیال چې تقریبا د سې شارټ کټ لاره د او ډیر زیات تاثیر لري زیات دی او ډیر زر څه ښه کوي
چې ته نه نو بل او خیا هغه چې ته هغه چې ته نه نو بل او خیا ما دل کی غل او خایا آغا چیتا نینو بل او خایا چتا بی زانتا دسا برکو تا چتا بی زانتا دسا برکو او خایا ما تزما دل کی دل او خایا آ بچتا
سیدا گل مینا استاد په غږ مو د غزل واردو استاد کمپوز دی خپل ډېر خپل دی ډېر په چا خبره خطرناک خطرناک ارادي دی او زینه دی پکې راوستي دی
دا بس په خبرو کې چې وخت زوم انټونیو کمپوز وکړ خان محمد استاد خان محمد او شکیل محمد استاد جوړ ورنو کنه دا تاسو چې هغه ته وره دې زیات پخ شو نو به ان ترکل ګر دا هغه نه کوي
شاگردانو خبر تراشو استاد تا دغول هم لري داسې کسان چغی سندره ز دکول غواړي او بل ردمستان تبلغ غون کی او رباب نوازان او داسې نور کراته هم لګوای چې کم د موسیقي آلات وردکوي شاگردان ته
تقریبا د فرتګون چې په رباب کې شاګرد شته او وقار په تاسو خپې جنې کنه وقار تل او خپې په خبر کې ټاپ رباب نواز هغه دی هغه نو شاګرد دی او په سکسفون کې شاګردانه په سرنا فور شاګرد لرم لکه باجه کې کیبورډ کې رباب کې سکسفون کې تبلا کې ڈھولک کې او ڈرم هغه نه اسپیډي 24 وي دا 90% د کې شاګردانه زما تقریبا د شاګرد 15 پوسټ شاګردان زما چلي کې په دې کې ڈرم کې نشان کې
ته خو استاد زیات وخت دې درسونو ورکولو کې شاګردانو ته تیر شي خدا سیم کله کېږي چې ته سټوډیو ته لاړ شي او یو چاته سندره کمپوز کې یا ارینج کې ورته په اصطلاح په سټوډیو کې کارونه وکي دغه مصروفیتونه هم لري کله نه کله کنه
او د مخکې دا مصروفیت مخکې زیات تقریبا یو دوه کال کېږي لکه مې اوس لکه بریک ورکړې اوس بیا سټوډیو ته خیال دی مې سټوډیو له غونډې څه سال کړی ده نو ازیم له غونډې خشه ویل تقریبا 15-16 سال عمر دی نو هغه ما پاکستان د ریکارډینګ سره کښو کې نو دا یې ځکه نو خره پیانو باندې لګوتی ګرځي
او د زوی خبر دی وکړه نو استاد ک لګ دغه معلومات هم راکې چې تاسو پلارنې ټاټو به چرته دی چرته پیدا شوي زیګیدلې اولادونه سمره لري
باچا سي مونږ خو د افغانستان کې د افغانستان کې د ننګرهار بیا د ننګرهار کې څو خروج یو هغه زمون کار نکټول اته پیدا شوی دی او د خپل به جرابات په خارج پیدا شوی ما زما تقریبا شپږ لريانه وي او دوه ځامن دي لکه ما نه خو ته دوه فوج می زیات شي او کور کې بس د مورو نیا خان ته وځي چې هغه یو زوی دی او شی او زوی دی او شو کول د ورځې نه می واده کړی دی او یو می کوشتن کړی دی او زما څلور نو سین دی
او بیا تاسو کورونای کې مونږ داسې هم اورو او معلومات لرو یو څه چې ستانه مشرانو هم د هنر کړي دي نو کدا غي اغي یو یو معرفي کې راته چې هغه بیا په کوم برخو کې سازونه غوول دي کنه سندرې ویل دي څنګه غي نمونه غټلې
زما مشر تر زما خرمو پرې دی وکي اج صاحب چمن ګل هغه د قبل ماهرو چې پښتو کې نن سبا چې څوک پښتو ته لګي زیاته زما د والد صاحب میناګل او زما تر چمن ګل استاد تبل چونه غي زما په خیال کې پښتو هغه تبل نه پوره کیږي د ری خیبر په فلم کې مونږ د خیبر د لوی پښتو زمونږ شان دي دا چې خیرامت صاحب کله ویلو او رفیق لاره دی الله دې وکړي خو شنواره د دې میزګو او زما اج صاحب چمن ګل ته مې وتره لاهور ته تللو نو هغه په کې لکه روانه دا درغه غوله وکي نو بیا زما تر او ته ویل شي ځکه دا چې تاسو یو زموږ د وطن یو تال دی مونږ ته ټکور وایو تینګره دا خو ډبل تینګره ته نشته شوډا کړی چې دا هغه کې دي سندر سر څنګه دي غانې سر څنګه چې ویره غولو تر ډیر څه راوړي ګم دا تال شو نو اما چې بیا دې کاټ کو او بیا غنه بعد زما چې کوم والد ته مې نه غولو ستاسو لکه دې هم تبله ډول نغاره کانګو او دا بعد بعد ریدم شیان دی هغه نو د ریدم سازونه وګورو هغه دین نور ماډرن تر جوړ کړل کې نور خوبصورتي پکې راوسته او زما بل تر سنم ګل استاد هغه هم تبلیغ کلاسیکل استاد دی کلاسیکل مو دی پښتو مو دی د خلیفہ اختر حسین شاګرد دی او زما بل تر سنم ګل استاد تاسو ټول پیګنی سکسفون لکه سورنا کلارنټ سکسفون دی شاګردان دی زره دی کی او دا د پیښور کې د مصطفی استاد شاګرد
سیدا ګل مینا په غږمو د سندره ووري د هارون بچا هنري ګړای دا د مشال رډیو اوریدونکو سیدا ګل مینا استاد زمونږ د نننۍ خبرونې ملمه دي. استاد تاسو به په خپل د موسیقۍ د زده کړې لپاره چا سره ناست وي؟ تاسو خو په کور کې هم زیار د تاسو نه مشران ټول استادانو د خپل خپل کار خو تاسو بیا هم کور کې موسیقۍ زده کړه کنه نور بهر مو ځان ته استاد نیولې؟
ما اول میں د تبلی نے سٹارٹ واقع زری جب نہ میوا گستو جما والد صاحب میں نگول استاد ما تبلا شروع کر چھ بیا اغا زل کے دا او گزو چھ کہ گلوکاش نو کا خبر دے موزیشن یعنی صاف گون کو والا اکثر د گلوکار نہ روس تہ ناشتی نو زغوارم چھ تہ یو فیس بک کو مجھے تے کی چھ د سٹیج مخ تے نو بیا ما تو چھ د گلوکاری زکا نو بیا ما ستار استاد سره شاگردی کر عبدالفتار استاد هغه د سمد استاد مې زده کړې کړې و. سمد استاد بیا د استاد سرهنګ انډیواله مو ملګری مو شاګرد مو نو بیا دلته پیښور ته څنګه کله ماجر شو نو بیا دل خان استاد سره شاګردي وکړه هغه سره شاګرد شو او بیا ما خپل استاد مې اجازه وغوښته ما چې استاد زه تاسو کله مصروف یې نو زه کولی شم چې لال خان استاد سره ملاقات وکړم زده کړې لپاره لاړ شم ماته زده وکړم زده کړه وکړم نو زه ته چا وویل نه بالکل ته وشي بچې نو بس بیا لال خان استاد خواته ډیر زیات لم اوس پورې زمون نه هم ذکر کوم.
او دا د استاد درجه چې دا سید ګل استاد دا یو یو چاته یو هنرمند ته څنګه ورکړل کیږي یا څوک ورکوي یا ولې یو خاص هنرمند ته باید استاد درجه یا دغه نوم ورکړل شي کنه دا خطاب ورته ورکړل شي دا د دې څخه خاص طریقه شته دی؟
دیکھو ډېر خبرې دي خو یو آسان لنډ کې وزه دا چې کوم فنکار خپل فن کې ډېر زیات تکړه وي ډېر زیات پوهیږي په لکه کلاسیکل نه هم واقف وي او دنیای میوزیک نه هم واقف وي لکه غزل تومری او دا فوک او کلاسیکل دا څه باندې پوهیږي نو هغه بیا تقریبا د استاد تقریبا حقدار چې هغه د استاد وویل شي. او نن سبا په هر ځای کې چې ګوري د استاد په حساب سره ټول هغه سرٹیفیکټ غوندې یو شی خلکو ته ورکوي د حکومت طرف نه ورته ورکول کیږي چې دا استاد شو. او زما چې څومره خیال دی د حکومت په موسیقي دونه خاص نه پوهېږي په موسیقي باندې فنکاران پوهېږي.
او تاسو خو دا وخت کابل کې سو کلونه الته وشو الته کار کوي پیښور کې چې وای نه هم دغه د هنر په برخه کې هم کار هم دغه نو تر اوسه په خپل تاسو ته الته پښتونخوا حکومت یا په کابل کې دولت تاسو ته کوم انعامونه جایزې تاسو نه زولي یاد کړی یی کنه؟
یو نیم موقع پیدا کی کله کله دغه کوي تاسو کوم ته استاد وای او تاسو نو جزې خبرې لکه دې دغه نه کوم چې ما ته څوک استاد وي ځکه چې زه اوس هم شاګرد یم مخکېم شاګرد هم او بیا هم شاګرد یم زه غواړم چې زده کړه نور هم وکړم او چې څوک استاد شي بیا هلته ودرېږي نه بریک شي بس چې دا استاد شوی به دې ته نور غلط نه کوي. یو نیم کس چې ما نه څوک صحیح زده کول غواړي او زه هغوی سره هیلپ کولی شم بالکل د زړه سره کوشش کوم.
او داسې یو څوک چې هغه ستاسو نه زده کول غواړي ستاسو شاګرد شي نو د هغې دپاره څه طریقه ده یا کوم شرطونه دي چې تاسو په خپله شاګردۍ کې قبول کی کنه ځان سره شاګرد کی او بیا موسیقي ورته وخی؟
په خوا خو دا د طریقو چې لکه یو کس فنکار سره شاګرد کیدو او دا یو خاص یو رواج غو نه شیش شکر به ورته ویل کنه زموږ د کابل خلک ته ورته ګورمانی وای اول ته په خور کې بوته شکر ویل پنجابیان ټول ته شکر ورته کنه تکره تکره فنکاران لایق لایق فنکاران دعوت کی راو غوړي یو مناسب غو نه زی فنکاران راو غوړي نو آلته د هغه موسیقي خپل رسم رواج غونتی وي استاد ته نغدي پیسې ورکي او جوړه مو ته کالی ورته کی او هارا مو ته جوړي د پیسو او چې کوم کوم آلته لایق لایق استادان یې هغوی ته نظرانه ورکي اته ګل فغاړه کې واچي اته نو زده کوونکي بیا هر یو فنکار خپل د فن مظاهره کوي هغه کوم استاد چې شکر اخلي هغه خپل موسیقي لږه ښکاره کوي هلته. او زما خپل چې ما سره لکه شاګردي کول غواړي زه شاګردان سره صفه اصفا پهل خبرې کوم چې اول 15 وخت نوم فکر کوي کې او کنه چې او بیا تم چې ویلکم او بل زه وایم چې د څه طریقې سره چې لکه انسانیت سره او دنیا سره روانو سي چې خلکو د تاسو طرف ته تکلیف نه شي که په دې خبره کې زموږ اتفاق لري راځه ویلکم او کنه مرزه. او زما شاګردان چې ته مو ویني دوه تعریف به خامہ خوي چې یو خو به خوش اخلاق وي او بل په خپل کار کې به تکړه وي. او زه هغه شکرې والا پروګرام نه کوم چې څوک راځي ما د میاشت میاشت به زما فیس راکوي دلته چې راځي د ډالر په حساب سره $100 د فیس شاګرد نه خلم فیس د یو میاشت ما هغه سره خوارم کوم ما سره ظلم کوم چې لکه زه چې کوم فیس شاګرد نه خلم نو هغه ان شاء الله تعالی چې علالوم ځانته
او ژوند دی خدای استاد خوشاله ژوند دی خدای لکه اقتصادي وضعیت دی خدای او خپل ضرورتونه د ژوند پوره کول شي د دې هنر لاره
ولا مخکې چې کله د پروګرامونو ته دلم مسولنه نکول هغه ټیم کله د اقتصاد هغه سیستم خو تقریبا یو شل کال وکړي چې د پروګرامونو ته نظم پاسانه باندې کنه دا لګون دی اثر کوي په اقتصاد باندې لکه د خپل دفترم ډیر کرای ورکوم د کورم ته ډیر کرای ورکوم نو کله کله پکې څه سختیم دا شي کله پکې زیات شي کله پکې کم شي او پکې مړې ژوندې هم شي او پکې جوړې نه جوړې پکې شي خرچې زیات دي او آمدن دونه د خلکو نه وي کنه او د کرونا سره لکه ډېر خلک دغه شوی دي او فل حال شکر نارمل روان یو او کله زیات شي کله کم شي بس الله نه خیر وړ ګور چې الله
بس زبس ژوندې اوسې ګړندې اوسې هم داسې خوشاله راته اوسې. مې نه ګل استاد سیدا ګل مینا ډیر زیاته مننه وخت راکړه د خبرونه زموږ ختمي کی زه غواړم چې په پای کې بیا هم تاسو یو سندره وړاندې کوو دونکو ته خو ستانه بیا هم ډیر زیاته مننه بس تاسو ښه صحت او ښه ژوند خوشاله اوسئ.
ډیر مننه بچا سره ژوند دی او خو دې چې تاسو خوشاله او صحت مند اوسئ او ان شاء الله دعاګان کې یاد ساتو دعاګان کې یاد ساتو ان شاء الله
ډیر مننه.
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوی دی په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اتین سو یا پورر شو یا ستن کا خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د ور باندې مخته شو ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمې بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.